سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې نه بجې شوې د خبري خبرونه ته مو از فريد سيال د شمس الحق تازه د تخنیکی چارو په سمبالختر کله کو خبرونه په خبرونو پیلو د پاکستان په کراچي ښار کې نیول شو افغانانو د پاکستان او طالبانو له حکومتونو غوښتنې چې د دوی د خلاصون لپاره د ګام پورته کړي یو شمېر د بندیانو د ازادي راډیو اروپا د ازادي راډیو مشال څنګه ته په خبر کې ویل چې ناروغان دي او د علاج لپاره پاکستان ته تللی وو په کراچي کې د سپتمبر له 9 راهیسې تر 300 زیات افغانان نیول شوي او پولیس وایي یوازې هغه کسان نیسي چې قانوني اسناد نه لري د پاکستان د بلوچستان ایالت په مستونین کې نن یوې بمی چاودنې د پخواني سناتور حافظ حمدالله په شمول اته کسان ژوبل کړي دي حافظ حمدالله د جمعیت علماء اسلام ګوند لوړ پوړی غړی دی د دغه سیمو پولیسو نن په یو بیان کې ویلي دي چې د حافظ حمدالله کاروان له کوټې څخه د دغه سیمې پر لور ور روان و چې د چوټو پوستې په سیمه کې د چاودنې هدف وګرځېده د سیمې انتظامی مشر عبدالرزاق ساسولی رسنیو ته ویلي دي چې ټول ژوبل کسان د سیمې مرکزی روغتون ته لیږدول شوي دي د زیاتوي چې د حافظ حمدالله روغتیایي حالت له خطره وتلی دی او نومړنیو طبي مرستو وروسته کوټې ته لیږدول شوی دی پولیس وایي تر اوسه د چاودنې نویت نه دی معلوم خو زیاتوي چې سرتیرو یې په سیمه کې پلټنې پیل کړي دي تر اوسه پورې چا د دې سیمې د دغې برید ذمهواري هم نه ده منلې د برېټانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې مشر توبایس الوورد چې له طالبانو سره یې د تعامل غوښتنې کړې وه له خپلې دندې استعفا کړې ده نوموړی په خپل استعفا لیک کې چې پرونه وخت یې په ایکس شبکې خپور کړی لیکلي دي چې په تیر اوړي کې له طالبانو سره د لا زیات اړیکو په باب د ده غوښتنه د پراخو نیوکو لاندې راغله او په کمیټه کې ښه منعکس نه شوه د لیکلي دي چې هغه هڅه کوله پراخ لیدلوري سره حل لارې وړاندې کړي په ځانګړې توګه د نړیوالو مسایلو لپاره ځکه د خبره نړۍ په خطرناک کونج بدله شوې ده د برېټانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې مشر او دغه هیواد د محافظه کار ګوند غړي توباس الوورد تیر اوړي کې په بیان کې لیکلي وو چې افغانستان بدل شوی امنیتي ښه شوی او باید له طالبانو سره لا ډېر تعامل وشي هغه وروسته د ویډیو په خپرولو سره د دې څرګندونو له امله بخښنه هم وغوښته او د لیبیا چارواکو په دغه هیواد کې په روسي او سیلابونو کې د ورکو شوو کسانو شمیر له زره تنه اعلان کړ د درنی ویجاړې شوې خار او سیدونکو پرون د خپلو ورکو شوو خپلوانو په لټه کې وو د دغه سیلابونو په پایله کې تر اوسه د 500 سل کسانو د وژل کېدو تایید شوی ده خو ویره ده چې د تلفاتو شمیر به زیات شي په مدیترانه کې د تېر یکشنبې په شپه توپان د لیبیا په ختیځو برخو کې د سختو سیلابونو لامل شو د اوبو د بندونو د نړېدو له امله د درنی خار تر ټولو زیات زیانمن شوی دی خبرونه مو اوریدل وړاندې درته د مطالب لرو سره بو اوري چې د تورخم د دروازې د خلاصون لپاره خبرو او نتیجې نه ورکړي وړاندې په دې اړه به درته جزئیات لرو بل پلو د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د لوړو زده کړو د خصوصي موسسو پانتونونو ټولنه لغوه اعلان کړې ده چې د دغې ټولنې مسؤلیتونه په تیر کې څه و
د ټولو پانتونونو او په ټوله کې د ټول حکومت ترمنځ د پول حیثیت درلود
وړاندې په دې اړه درته جزئیات لرو د بهم سره واورئ چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش ویلي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو مسله تو دوی بنسټیزه اندېښنه ده د روانې دوشنبې په ورځ باندې ملګري ملتونه ناست لري چې د ښځو د افغانستان د ښځو او نجونو حقونه یې د اجنډا یوه برخه ده همدارنګه په دې اړه بهم سره راپور واورئ چې په کونړ کې د یو سړک تر غولو چارې پیل شوې دي
تونو کې ډېر زیات بارانونه او سیلابونه راوتې او سړکونه عامه لارې د تخریب سره مخامخ وي
په دې اړه به نور جزئیات هم درته ولرو چې د سړک چیرته رغول کیږي ملتیا غواړم
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي ربشو اول راپورت د امریکا متحده ایالاتونو وای پاکستان او طالبان به دې کار ته وهڅوي چې ترخم د دروازې د پندیدو مسله د ګډ کار لمخې حل کړي. د دغه هیواد بهرنیو چارو وزارت ویاند د خبر خبریال انت کړی ده. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د تورخم دروازې د تړل کېدو نن نهمه ورځ ده. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان او پاکستان به وهڅوي چې دغه ستونزې ته د حل یوه لاره راوباسي. د دې وزارت ویان میتو میلر تېره ورځ په واشنګټن کې خبریالانو ته وویل دوی د یادې مسلې د حل لپاره هڅه کوي.
په روښانه ډول موږ به دوی وهڅوو چې د دې ستونزو د حل لپاره په ګډه کار وکړي.
د تورخم دروازه نه ورځې وړاندې دغلته د طالب ځواکونو له لورې د یوې پخوانۍ امنیتي پوستې د جوړېدو پر مهال له پاکستاني پولیساتو سره تر وسلوالې نښتې وروسته د پاکستان له لورې وتړل شوه چې له امله یې دواړو لورو ته سلګونه مسافر او په سوداګریزو توکو بار موټرې بندې پاتې شوې. په دې دوه ساعته وسلواله نښته کې چې دواړو لورې د پیل په اړه یو بل تورنوي دواړو اړخونو ته مرګ ژوبله هم واوښته. په همدې حال کې په افغانستان کې د پاک افغان سوداګرۍ خونوي تر اوسه د تورخم دروازې د خلاصېدو په هدف پیل شوو خبرو هیڅ پایله نه ده ورکړې. د دې خونې مسؤل خانجان علي کوزي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه ستونزه باید په لوړه کچه بحث شي. خو نوموړي دا ونه ویل چې دا خبرې ولې نتیجه نه ورکوي او د پاکستاني لورې غوښتنې څه دي. له دې وړاندې په ننګرهار کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د مطبوعاتو مشر قریشي بدلون ازادي راډیو ته ویلي و چې د تورخم لارې د خلاصون لپاره ډیپلوماتیکې هڅې روانې دي. په همدې حال کې د چهارشنبې په ورځ په افغانستان کې د تازه میوه او سبزیو د سوداګرۍ خونې چارواکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې لارې د ژر پرانیستلو غوښتنه کړې وه. د دې خونې د عامل پلاوي مشر حاجي امید حیدري ویلي و چې یوازې په تیرو اتو ورځو کې افغان سوداګرو ته نږدې $10 میلیونه زیان اوښتی.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د ناروې د کډوالو شورا رئیس وای په افغانستان کې د بشر دوستانه اصول او د بشري حقوقو له مبارزې سره د مرستې لپاره د نورو بهرنیو ډیپلوماټانو بیرته رسنېدل اړتیا ده. یان انګلند تېر ورځ په خپل اکسپانډ کې لیکلي چې افغانان تر بل هر وخت زیات د نړیوالې ټولنې ګډې ونډې ته اړتیا لري. تفصیل د سنا کاکړ په دې راپور کې.
د بشری حقوقو د وضعیت له خرابېدو او افغانستان سره د بشری مرستو د کمیدو په اړه د اندېښنو له زیاتېدو سره د ناروې د کډوالو شورا رئیس ویلي د بشری حقوقو او بشر دوستانه اصولو سره د مرستې لپاره افغانستان ته د نورو بهرنیو ډیپلوماټانو بیرته ستنېدو ته اړتیا ده. یان انګلند د چهارشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې افغانان تر بل هر وخت زیات د نړیوالې ټولنې ګډې ونډې ته اړتیا لري. د ناروې د کډوالو د شورا مشر یان انګلند په افغانستان کې بشري وضعیت خورا اندېښمنونکی بللی او لیکلی دی چې یوازې بیړنۍ مرستې نشي کولی اوږدمهاله اړتیاوې حل کړي او مرسته کوونکي باید د دې هیواد د پراختیا په برخه کې دوامداره مالي تمویل او مرستو ته ژمن وي. د 2021 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېری هیوادونو له افغانستانه د خپلو ډیپلوماټانو د ویستلو تر څنګ په دې هیواد کې خپلې سیاسي استازولۍ هم وتړلې. خو په تېرو دوو کلونو کې د طالبانو حکومت تل د نړۍ له هیوادونو سره د تعامل غوښتنه کړې او له هغوی غوښتي چې د دوی حکومت په رسمیت وپېژني او سیاسي اړیکې ورسره پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې چین په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د لومړي هیواد په توګه د چهارشنبې په ورځ په رسمي ډول خپل سفیر د طالبانو حکومت ته وپېژانده. د طالبانو حکومت ویلي چې د ژاو شینګ ټاکل د نورو هیوادونو لپاره د دوی له حکومت سره د اړیکو د ټینګولو لپاره یوه بیلګه ده. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د بهرنیو ډیپلوماتانو حضور د بشري مرستو د څارنې او رسولو بهیر ښه کولی شي، خو ټینګار کوي چې طالبان به هم د دغو ډیپلوماتانو له شتون څخه د خپل هیواد د مشروعیت په ګټه کار واخلي. د سیاسي چارو په پخوانی افغان ډیپلومات غوث جانباز ازادي راډیو ته وویل
از یک طرف خو بدون شک حضور ډیپلوماتا
بل شک د ډیپلوماتانو شتون به د هغوی د وړاندې کولو طریقې وڅېړي او موږ به موثق معلومات ترلاسه کړو. خو له بل پلوه طالبان به فکر وکړي چې د ډیپلوماتانو شتون د هغوی د رسمیت پیژندلو په معنا ده او وایي به حکومت مشروعیت لري چې ورځ تر بلې د ډیپلوماټانو حضور ډیریږي.
یو
بل سیاسي کارپوه طارق فرهادی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې طالبان باید د ښځو حقونو ته په درناوي او د وضعیت په بدلون سره افغانستان ته د نړۍ د راستنېدو د تمایل لپاره زمینه رامنځته کړي.
د نړۍ ډیپلوماټان په قطر کې له طالبانو سره اړیکې لري. هلته هر هیواد ډیپلوماتیک استازي لري او هر وخت چې وغواړي طالبان راغوښتلی شي او له کابل څخه هر کله د طالبانو بهرنیو چارو وزیر شي. خو طالبان باید خپل ځان بدل کړي. د افغانستان وضعیت د ښځو لپاره ښه کړي او هغوی ته د زده کړو زمینه برابره کړي تر څو بیرته افغانستان ته نړۍ لیوالتیا پیدا کړي.
که څنګه طالبانو حکومت په تیرو دوو کلونو کې ښځې د تعلیم، کار او ټولنیزو فعالیتونو له حقونو بې برخې کړي دي، خو تل یې ویلي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. د نړۍ ډېری هیوادونه له طالبانو سره ډېرې کمې اړیکې لري او د طالبانو د حکومت په رسمیت پېژندنه یې د بشري حقونو په تېره بیا د ښځو حقونو رعایتولو او د یو ټول شموله حکومت په رامنځته کولو مشروطه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یو اوچت موندنو له مخې افغانستان له بې سارې بشري ناورین سره مخ دی او اوس مهال په دغه هیواد کې 9.2 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوترش وایي په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو مسله د دوی بنسټیز اندېښنه ده. غلی ګوترش د ملګرو ملتونو د شپږ اتیاومې عمومي ناستې مخکې په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې د افغان ښځو موضوع به د عمومي ناستې په اجنډا کې شاملوي. تفصیل به دې راپور کړي.
د ملګرو ملتونو عمومي ناسته چې د راتلونکي دوشنبه په ورځ پیلېږي او اته ورځې به دوام وکړي. د ملګرو ملتونو سازمان عمومي منشي وایي چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو موضوع به د دې ناستې په اجنډا کې شامله وي. انتونیو ګوترش چې پرون په نیویارک کې خبریالانو ته خبرې کولې وویل
په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه زموږ بنسټیزه اندېښنه ده او دا یو له هغو موضوعاتو څخه ده چې په اجنډا کې به وي.
په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان او محصلان وایي چې که څه هم د ملګرو ملتونو سازمان په تیرو دوو کلونو کې د ښځو د حقونو لپاره داسې څه نه دي کړي چې د افغان ښځو په ژوند کې اساسي بدلون راشي، خو دوی بیا هم تمه لري چې دا سازمان د افغان ښځو د ژوند په ښه کېدو او د خپلو حقونو په ترلاسه کولو کې اساسي رول ولوبوي. د ښځو د حقونو یوې فعالې شګوفې عرفان ازادي راډیو ته وویل
اوس هم ناوخته نه دی که چیرې ملګرو ملتونه وغواړي په راتلونکي غونډه کې د دوی د اجنډا د سر موضوع چې هغه د افغان نجونو د تعلیم او د افغان نجونو د سر نوښت لپاره د هغه موضوع وټاکي او پر هغه باندې جدي کار وکړي او د افغانستان پر اوسني حکومت باندې د فشار راولي، ټینګار باندې وکړي چې نجونو ته د زده کړې او د تعلیم اجازه ورکړي.
د یو دولتي پوهنتون محصله لیما چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ وروسته له زده کړو منع شوې، له ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو سازمانونو څخه غواړي چې د افغان ښځو د ژوند د بدلون او د خپلو حقونو د لاسته راوړلو لپاره اساسي هڅې وکړي.
نو زموږ افغان ښځو او نجونو خواهش او تمه دا ده له ملګرو ملتونو، نړیوالو سازمانونو او ښکېلو هیوادونو نه چې دوی صادقانه خبرې وکړي او په معمولي څرګندونو سره دا موضوع بند نه کړي، ځکه دا یو ورځ نه ده، تقریبا 2.5 کاله کېږي چې په افغانستان کې ښځې له کار، له زده کړو او له هر څه نه حتی له خپلو اولنی او اساسي حقونو نه بې برخې دي او لږې پاتې دي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو شورا په 45 غونډه کې هم په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت مخ پر خرابېدو بلل شوی وو. په دې غونډه کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر ولکر ترک د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو په سرغړونې تورن کړ او یې ویل چې دې وضعیت د میلیونونو افغان ښځو، نارینه و، نجونو او هلکانو ژوند اغېزمن کړی. د دې ترڅنګ د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو شارج دافری کرنډیکر هم تیره ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل د ټولو هغو فرمانونو او پریکړو چې د ښځو او نجونو د زده کړو او کار حقونه یې محدود کړي مسؤل یې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده دی. که څه هم د طالبانو حکومت چارواکو او ویاندویانو یې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي او نورو مسؤلانو تازه خبرو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې یې ورته څرګندونې رد کړې وې او ادا یې کړې وه چې دوی ټولو افغانانو ته خپل حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ورکړي دي. طالبانو په خپله 2 کلنه واکمنۍ کې په پرله پسې ډول په افغان نجونو او ښځو د زده کړو، کار او په نورو ټولنیزو فعالیتونو محدودیتونه ولګول. که څه هم طالب چارواکو تل ویلي چې دا محدودیتونه یې لنډمهالي دي، خو له 2 کلونو تیرېدو وروسته دا محدودیتونه سره له دې چې کم شوي نه دي لا ډېر شوي دي.
ازادي راډیو 24 ساعته له تاسو سره ده.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د لوړو زده کړو د خصوصي موسسو او پانتونونو د ټولنې لغوه کړې او برځای یو کمیسیون رامنځته کړلی. دغه اقدام په اړه د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویاند ازادي راډیو پوښتنې نفس وقف کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د بنسټونو د لغوه کېدو په دوام تازه د لوړو زده کړو د خصوصي مؤسسو او پوهنتونونو ټولنه لغوه کړې ده. هغه مکتوب چې دغه وزارت خپور کړی او ازادي راډیو ترلاسه کړی په کې لیکل شوی، وروسته تر دې د لوړو زده کړو وزارت تر چوکاټ لاندې د خصوصي پوهنتونونو او تحصیلي مؤسسو په نوم اتحادیه وجود نه لري. خو د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د یادې ټولنې پر ځای د دغه وزارت د کیفیت د تضمین او لوړاوي ریاست په مشرۍ د یو ګډ حمایوي کمیسیون د جوړولو خبر ورکړی دی چې پکې به له هر زون څخه د خصوصي پوهنتونونو یو استازی او له مرکز کابل څخه څلور استازی ګډون ولري. دا چې ولې د خصوصي پوهنتونونو ټولنه لغوه شوې او پر ځای حمایوي کمیسیون جوړ شوی، د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان احمد ضیا هاشمی په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د خصوصي پوهنتونونو او د تحصیلي مؤسسو د ټولنې ویان محمد کریم ناصری هم وایي چې دوی ته تر اوسه د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د ټولنې د لغوه کېدو په اړه کوم دلیل نه دی وړاندې کړی. نوموړی وایي یادې اتحادیه کې اوس هم تر 110 ډېر خصوصي پوهنتونونه او تحصیلي مؤسسې غړیتوب لري. هغه ازادي راډیو ته وویل
اتحادیې ګڼې لاسته راوړنې لري، تقریبا د قوانینو په اصلاح تعدیل کې همداراز د پانتونونو حق غوښتنې عدالت غوښتنې په برخه کې په مالی برخو کې همداراز د ټولو پانتونونو او په ټوله کې د ټول حکومت ترمنځ د پل حیثیت یې درلود. ټولې غونډې چې کېدلې د ټولو پانتونونو په کچه همدغه اتحادیه مدیریت کولې، د دوی په غږ راتلل.
نوموړی زیاتوي چې اتحادیه په ټوله معنا د حق غوښتنې عدالت غوښتنې یوه لویه مرجع وه او په ډېر جرأت یې په ملي او محلي سټیجونو کې د خصوصي تحصیلي سکتور استازیتوب کاوه. خو د خصوصي پوهنتونونو مسؤلین د دغه اقدام په اړه ویشلي نظرونه لري. د هیواد په نوم د تحصیلي او تعلیمي شبکې عمومي رئیس عطا محمد هلواک د نوي جوړ شوي کمیسیون اقدام ښه بولي او زیاتوي د خصوصي پوهنتونونو ټولنې کوم څرګند فعالیت نه درلود نو له همدې امله لغوه شوې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
کچیر د خصوصي پوهنتونونو د اتحادیې تیر مزل وڅېړو نو دا بجوت سی چې په یاد وخت کې لبد مرګه اتحادی خصوصي پانتونونو لپاره نه کوم ځانګړی کار تر سره کړی او نه هم کوم ځانګړی لاسته راوړنې درلودله. په ټوله کې ویلی سم چې تر ننه اتحادیه د خصوصي پانتونونو په ګټه نه ده تمامه شوې. د لوړو زده کړو وزارت له ادرسه د ګډ کمیسیون جوړیدل یو اغیزمن او نوښتګر ګام ګڼلی سم.
خو د ځینو خصوصي پوهنتونونو مسؤلین د یادې ټولنې لغوه کول او پر ځای د یو ګډ کمیسیون رامنځته کول سم نه بولي. د مورا خصوصي پوهنتون رئیس ډاکټر عزیز الله امیر وایي د خصوصي پوهنتونونو ټولنه نه یوازې دا چې پوهنتونونو لپاره مؤثره وه، بلکې په خبرې وزارت سره هم همکاره وه.
وزارت مجبوره ده کچیرته اتحادیه نه وینو له هر پانتون سره جدا جدا اړیکه ونیسي، هر پانتون ته جدا جدا مراجعه وکړي، هر پانتون جدا جدا راوغوړي، خپل مکاتیب خپل تفاهم سره وکړي، او دا د وزارت په توان کې نه ده. هغه څومره پرسونل او څومره امکانات چې وزارت لري، دا اتحادیه داسې یو رول لوبوه چې د وزارت لپاره یو د مټې رول لوبوه او ټولو پانتونونو سره د ارتباط بهترینه او اسان نظریه و د وزارت لپاره. ما متاسفانه اوس بالکل حالات داسې روان دي چې سړی نه پوهېږي دي کې هدف څه شی ده او ولې داسې لکه داسې ضد کارونه کېږي چې جانب مقابل غواړي خفه کړي.
د خصوصي پوهنتونونو او تحصیلي مؤسسو ټولنه په 1991 لمریز کال کې رامنځته شوه چې لومړی پکې ټولو 140 خصوصي پوهنتونونو غړیتوب درلود. خو د ټولنې د مسؤلینو په وینا وروسته 13 پوهنتونونه له یادې اتحادیې ووتل او پاتې نور ټول له دوی سره غړي وو. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت تر دې مخکې هم ځینې دولتي ادارې او ریاستونه لغوه کړي او پر ځای نوې ادارې رامنځته کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
یو شمیر افغان بغلرونکي او کاروندګر په افغانستان کې د خپل کرنیزو محصولاتو لپاره د سړو خونو له نشټوالي شکایت کوي. دوی وایي د ستونزې د دوی ډېرې میوې او سبزیانې له منځه وړي دي. تفصیل د سنا کاکړ په راپور کې.
د تورخم لارې له شاوخوا لسو ورځو بندېدو او د لسګونو میلیون ډالرو په ارزښت د میوو سبزیجاتو او سوداګرۍ توکو د خرابېدو وروسته یو شمېر افغان باغلرونکي کروندګر او سوداګر د خپلو محصولاتو د ساتلو لپاره د سړو خونو له نشټوالي شکایت کوي. د ننګرهار ولایت یو تن بزګر زاکر چې کرنیزې ځمکې او باغونه لري په دې برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ شوی دی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
مونږ باغدارانو ته ډېر زیانونه رسېږي. میوې او سبزي ټول هم خرابېږي. اوسني حال کې زموږ رومیان چې دی د منځه لاړل، انګور هم د منځه لاړل، مڼې هم د منځه لاړلې. نو دا سیزونه ټول د مونږ د منځه ځي. نو مونږ هیله ده د سره د سړو خونو په همکاري وکړي، سټورونه راته جوړ کړي چې مونږ خپل سبزي او خپل میوې پکې سټور کړو.
د باغدارانو له ډلې څخه محمود سلطانی وایي یوازې هغه نه بلکې ټول باغلرونکي په بدخشان کې د معیاري سړو خونو د نشټوالي له امله له ستونزو سره مخ دي. نوموړي زیاته کړه
په بدخشان کې د دولت او موسسو لخوا معیاري او بنسټیزې سړې خونې نه دي جوړې شوې. ډېرې وختونه کله چې باغداران خپل حاصلات راټولوي په ساتلو کې ستونزې لري او په پای کې له منځه ځي.
یو شمېر سوداګر چې د تورخم دروازې د تړل کېدو له امله د تازه میوو او سبزیو په ګډون ټول مالونه خراب شوي هم ورته شکایت لري. د یمین او رفیع الله په نومونو دوو سوداګرو ازادي راډیو ته وویل
مونږ ته سړو خونو ډېر مشکلات جوړ کړل. که چېرته مونږ ته سړې خونې وځي د افغانستان د تجار دهقان او هم د نګاه د میوې نه هم د نګاه د ترکاري نه د ینې متضرر کېږي نه. یو میاشت بعد دوه میاشت بعد په خپله په افغانستان کښې خرڅېږي. دا زمونږ 80% مشکل زمونږ حل کوي.
په همدې حال کې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ د تولیداتو خونې هم دغه ستونزې تاییدوي او وایي چې په وار وار یې دغه ستونزه له پخوانیو او اوسنیو حکومتونو سره مطرح کړې ده. د دې خونې مرستیال اختر محمد احمدی د تورخم په لاره کې وروستیو ستونزو ته په اشاره سره د کابل په بندرونو او دروازو کې د سړو خونو او معیاري او ستاندرد پارکونو د جوړېدو غوښتنه وکړه. یو شمېر افغان سوداګر او مسؤلین وایي په تیرو لسو ورځو کې چې د تورخم لاره تړل شوې د دوی د میوه او سبزیجاتو د خرابېدو له امله تر 30 میلیونه ډالرو زیات زیان اوښتی دی. هڅه مو وکړه چې د سړو خونو د جوړولو او د باغلرونکو بزګرانو او سوداګرو د غوښتنو په اړه د طالبانو حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت د ویان مستعین عمری نظر هم واخلو، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو یاد وزارت تر دې وړاندې ویلي وو چې په افغانستان کې شاوخوا 450 وړې او لویې سړې خونې شته چې په خصوصي سکتور، بزګرانو او دولتي ادارو پورې اړه لري او یو شمېر دغه سړې خونې اوسمهال غیر فعالې دي.
د ازادي راډیو له ملیوني فیسبوک پاڼې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio
په ختیځ کې به کونړ ته ورشو. د ننګرهار او اسداباد ترمنځ د عمومي سړک ترمیم چارې په چټکۍ سره روانې دي. د چارواکو په وینا چې د سړک ترمیم لپاره 11 میلیونه افغانۍ ځانګړې شوي دي او په درې میاشتو کې به چارې بشپړې شي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
په کونړ کې د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین وایي د اسداباد او کونړ ترمنځ سړک چې بارانونو، سیلابونو او په تیرو کلونو کې د نه پاملرنې په وجه یو شمیر ځایونه یې کنډو کپر شوي وو. اوس یې د بیا رغونې چارې پیل کړي دي. د یاد ریاست مسؤول مولوی قدرت الله معاذ د نوو پیل شوو چارو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د اسدآباد د مرکز نه د ننګرهار د حدودو پورې د سړک په اوږدو کې هغه ساحات چې تخریب شوي وو او سړک د تهدید سره ورباندې مخ وو، نو هغې ته په بعض ځایونو کې بولډر وال نیول شوی دی، بعض ځایونو کې استنادي دیوالونه دي، بعض ځای کې ګبین والونه دي، او په بعض ځایو کې داسې موړونه چې هغلته کې به ټکرې کېدي او د ولسونو د مشکلاتو سبب وو، هغه موړونه ورپکې ختمه وو، مابرونه پکې په بعض ځایونو کې جوړه نه وي.
ښاغلی معاذ وایي کوښښ کوي چې د کونړ او ننګرهار ترمنځ د سړک په اوږدو کې شته ستونزې هوارې او خلکو ته پورا اسانتیا وي چمتو کړي.
کوشش کوو دغه عمومي شاهراه ده تر څو ښه ورغېږي او ښه خدمت یې وشي او د پرتو ولسونو په مخ باندې ستونزې مکمل حل شي. مسافر ټول عابرین د لارې چې هغه څومره وي عبور کوونکي، نو هغه په اسانه سره تګ راتګ خپل سفر سرته ورسوي. د یولس میلیونو روپو پروژه ده، کار د شرکت د طریقه کېږي، موږ یې نظارت او کلک تعقیب کوو. د درې میاشتو په مدت کې به دا پای ته رسېږي.
د کونړ اوسېدونکي وایي د جمهوریت په لومړیو کلونو کې د نړیوالو په مالي مرسته په یاد ولایت کې له 200 کیلومترو زیات سړکونه پاخه شوي وو. په وینا یې چې څه د نه پاملرنې، څه د بارانونو، څه د سیلابونو او څه هم د ماینونو، چاودنو او جګړو له امله ویجاړ شوي دي چې ټول بیا رغونې ته اړتیا لري. اوس چې د اسدآباد او ننګرهار ترمنځ سړک بیا رغول کېږي، پرې خوښ دي او ترمیم سره به ډېرې ستونزې هوارې شي. حمیدالله:
تېرو وختونو کې ډېر زیات بارانونه وشول، سیلابونه راوتل، سړکونه عامه لارې دا د تخریب سره مخامخ وي، او په دې ترمیم سره به بېرته دغه کارونه چې کوم د تخریب سره مخامخ شي د دې به بیا رغونه وشي. ولس ته سهولت دا د 5 روپۍ به مزدوري وکړي، عامه شتمني ده، دا به بې ځایه لاړه نه شي.
د اسدآباد او ننګرهار ترمنځ لسګونه کیلومتره سړک په داسې حال کې ترمیمېږي چې په دې وروستیو کې د طالبانو د ټولګټو چارو د څه باندې 2 میلیارد افغانیو په ارزښت د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د سړکونو د مراقبت، ساتنې، ترمیم، د پلونو، پلچکونو او استنادي دیوالونو جوړولو پروژې اعلان کړي دي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، محمد مدن ګرار ولایت څخه د سرګل جیو لسوالی. دته دا مشکلات دي چې انټرنیټ سم کار نه کوي په زیات ساحو کې، بیخي کار نه کوي، بس خلک ډېر لسنز سره مخ دي. هیله له دغو شرکتونو څخه کوو چې دا پایې جوړي.
السلام علیکم، بار السلام، زه د هلمند ولایت کجکی ولسوالۍ د زمینداور څخه خبره کوم. د زمینداور 316 کاریزه ساحه ده او ټوله د اوبو د سخت کمبود سره مخ دي، نو اوبه یې ورور ډېرې کمې دي. نو هیله کوو د دغه اوبه د وزارت د خوا څخه چې دغه خواته د کانال وخیږي، د اوبه راواوړي، ورور ورته اوبه ورته ورکړي. دا خلک ډېر سخت مشکلاتو سره مخ دي. په 100% کې او یا 80% کورنۍ بار سوي دي، 40% پاتې منډیکا په کنډوالو بدله ده.
السلام علیکم، د ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته نیک هیله سلامونه وایم. موږ د لوړو مقاماتو څخه دغه هیله ده چې موږ ته اوبه راایله کړي. موږ د ازرجو ولسوالۍ کې د کښتو نه د چشنګو به نسته. خدای دې وکړي چې دغه موږ پیغام ازادي راډیو نشر کړو. ازادي راډیو څخه ډېره مننه. زه غلام ګل مشرانی د ازرجو ولسوالۍ څخه دغه پیغام درته پرېږدم.
السلام علیکم، د ازادي راډیو کارکونکو مینوال ته ټول درنه سلامونه او نیکی هیلې. ازادي راډیو د کارکونکو سمدای هیله ده چې موږ ولسوالۍ نوزاد ولسوالۍ ډېره سخته وچه ده، اوبه نه لري، که موږ ته دا بندونه وتړل سي نو ډېر به ښه وي. دا ولس مرستې مه راستوي، بندونه راته.
بلیا السلام علیکم، زه رحمت الله د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ څخه خبره کوم. دا اوبه وروره کښته خانه شنت تیارې دا خوا ګرده وچه پات سوره دا سره کن کیسه د انصاف نشته. دا ولې دا رقم کیږي؟ دا ولې دا رقم؟ دا وادي یو چم ولې نه کوي وروره؟ دا خوا سر خوا ګرده پات سوره تباس ولا وچکالی ده ختم شوې دی پات خانه شنت چاکو بلان سره دی خانه شنت تیارې دا سره کیسه پرې ګویا لګي سرکاره ته بیا دولتي سرکاری.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
دویم نیمای ته راورسیدو. په دې برخه کې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو. دغه پروګرام درته په څو شیبو کې خپرو، خو تر هغې وړاندې ورزو د دې ساعت مهم خبرونه ده. د پاکستان په کراچۍ ښار کې نیول شو